په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره مو ستاسو لپاره 2 19 پروګرامونه د مشال په نوم او د مشال ترنا لاندې بحث راوړی دي. خبرونه له عبدالحی کاکړه اورو.
سر ټکی د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه د مرکزی حکومت څرګندونی د ډاډ وړ نه دي. د افغانستان هلمند امنیتي چارواکي وایي مارجه ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې ده. د امریکا سپینه ماڼۍ وایي لومړني ثبوتونه ښیي چې د شمالي کوریا د هایډروجنی بم ازموینه بریالۍ نه وه. او سم تفصیل د پاکستان مرکزی حکومت وایي د کاشغر کوادر اقتصادي لارې پاړه اندیشنې بې ځای دي. د خبره د چاشمې پورس نا وخت د منصوبه بندي او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال په پېښور کې وکړه.
اور یہ بات بھی آج میں نے
مانن دا خبر هم واضح کړه چې د ځنی ډلو دا ګومان دی چې له مغربي لارې انډستریال زونز یا صنعتي خارګوټي مشرقي یعنی د پنجاب لارې ته اړولې شوې دي. دا بالکل بے بنیاد پراپیګاندا ده ځکه چې انډستریال زونز وس نه په مغربي لار او نه په مشرقي لار شته.
خود خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی به خبري غونډې ته وویل چې دا سنکبال څرګندونی د ډاډ وړ نه دي. د کاشغر گوادر اقتصادي لارې پاړه د خیبر پښتونخوا مرکزی حکومت ترمنز د لانجې حواري لپاره یو کمیټې هم جوړ شوې ده. جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې نن د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه ټولګوندي غونډه رابللې ده. دا غونډه نن په پېښور کې د جمعیت العلماء اسلام په دفتر کې ترسره کیږي. د مشال ریډیو خبريال د یاد ګوند چارواکو لخوا وایي د خیبر پښتونخوا د واکمنو ګوندونو په ګډون یې ټولو سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړې ده. که څه هم د پاکستان مسلم لیگ نن ډلې مرکزی حکومت نه مني، خو د خیبر پښتونخوا او بلوچستان یو شمېر ګوندونه تور پورې کړي چې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې ټولې ګټې پنجاب ته د وړلو هڅې روانې دي. د پاکستان په لوښ کراچي کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي او 4 نور نیول سوي. دا خبره د کراچي د ملیر سیمه د پولیسو مشر راو انور د چاشمې فرض نا وخت خبري رسنوي ته وکړه. راو انور وویل دا خبر وکړه. بل پلو د کراچی په ډیفنس سیمه کې هم پولیسو د چاشمې پرز عملیات کړي چې پکې 4 مشکوک وسوال نیول سوي دي. د وسوال لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل سوي. د افغانستان د هلمند امنیتي چارواکي وایي مارجه ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې ده. د هلمند امنیتي قمندان عبدالرحمن سرجنګ بیګا مشال لیډو ټول له دوشنبه را پدې خوا په مارجه کې 140 طالبان وژل سوي او په ولسوالۍ کې حکومتي امنیتي پوستي جوړې سوي دي. د وویل
د مرجی ولسوالی کاملا د پولیسو لاس راغله الته موږ عملیات درلودل. موږ کولای شو د لوی لارې د کیمپ له خوانه ټوله لارې خلاص کړو د ترافیک په مخ اولته نوې پوسټي تقریبا لاس ثانیه پوسټي موږ افراز کړی دي.
بل ورته امریکای ځواکونه وایي د مرجی ولسوالی بیرته نیول لپاره د افغان ځواکونو په ملاتړ کې تر لسو ډیر هوایی بریدونه کړي دي. د افغان ځواکونو په وینا د مرجی د نیول لپاره پلیو بهرنیو ځواکونو له دوی سره په جګړه کې برخه نه ده اخیستې. د افغانستان په لغمان کې 15 وسلوال وژل سوي او 4 ټپي سوي دي. د افغانستان په ختیځ کې د افغان ځواکونو یو ویاند نومان حاتفي نن مشال لیډو ټول د چهارشنبې په ورځ افغان ګډو ځواکونو د الیشنګ ولسوالۍ اړوند سیمو کې د چانیزو عملیاتو په ترڅ کې د یو قومندان جاوید په ګډون 15 وسلوال وژلي او 4 ټپيان کړي دي. حاتفي وایي په دغو عملیاتو کې د ملي پولیسو د ځانګړو ځواکونو یو تن سرتیری ټپي سوی دی. وسلوالو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا جنوبی کوریا او جاپان ته باور ورکړی چې امریکا به دفاع کوي. ولسمشر اوباما هوټ څرګند کړ چې د هایډروجنی بم ازموینې په سر به د شمالي کوریا پر ضد کلک ګامونه پورته کوي. نوموړي دا څرګندونی د جنوبی کوریا ولسمشر پارک ګوینهای او د جاپان له وزیر اعظم شینزو آی بی سره په ټلیفون کړی دی. سپینه ماڼۍ نن وویل دا مشران پر دې سره سلا سو چې د شمالي کوریا د چلن ته باید د کلک نړیوال غبرګون لپاره په ګډه کار وسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي جان کیری هم د جنوبی کوریا او جاپان د بهرنیو چارو وزیران سره دې ته ورته خبري وکړې. د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر ضد ائتلاف وایي د دوی بریدونه په عراق او شام کې د داعش لخوا د تیل ایستنې 30% مخه نیولې ده. د ائتلافي ځواکونو یوه ویاند کرنل سټیفن وارن د چهارشنبې په ورځ وویل په تیرو 3 میاشتو کې د تیلو پر مرکزونو 15 شپته ځله بمباری سوي ده. د پوینا له دې ځای به وړاندې هر ورځ 15,000 بیرل تیل وتل او اوس دا شمیر 14,000 ته ټیټ شوی دی. د اسلامي دولت وسوالې ډلې له 13 کال راهیسي د عراق او شام یو شمیر سیمې نیولي او د تیلو په پیسو خپل فعالیتونه پر مخ وړي. سټیفن وارن وویل چې په تیره میاشت کې په عراق او شام کې ائتلافي ځواکونو په بریدونو کې اسلامي دولت ډلې 2,500 وسلوال ووژلې دي. او وروستی خبرم دا دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال شورا په لوسو غوره لوبډلو کې شامل شوې ده. دا له هغه وروسته ده چې افغانستان بیګا د متحده عرب اماراتو په شارجه کې له زمبابوي څخه د 5-1 لوبو لړۍ په 3-2 وګټله. د افغانستان په لوبډله کې تر ټولو ښه لوبه ګلبدین نایب وکړه. زمبابوي د کرکټ د نړیوالې شورا پوره وبخشي. زمبابوي د کرکټ د نړیوالې شورا پوره غړیتوب لري. د افغانستان او زمبابوي ترمنځ به 2 شل اوریزه لوبې هم ترسره کیږي چې لومړی به یې د جمعې په ورځ وي. افغانستان تر دې وړاندې په زمبابوي کې د هیواد ته د یو ورځنیو او 1 شل اوریزو لوبو په لړۍ کې ماتې ورکړې وه. هم له دې سره د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه پای ته ورسېدلو او اوس هم زو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې زموږ همکار ریاض موسخیل د موسم او کرنسی قیمتونو ته کتنه کوي. راځي چې هغه ته وښتو.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د زیارت پورز د پاکستانی روپیا مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپ دې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیا غستې کیږي او په 1.6 روپیا 15 پیسې خرڅيږي. یو پوند په 1.55 روپیا 8 پیسې او 1.55 روپیا 15 پیسې. یو یورو په 1.44 روپیا او 1.44 روپیا 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 30 روپیا 15 پیسې او په 30 روپیا 40 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپیا 30 پیسې او په یو کم 1.5 روپیا 10 پیسې. یو افغان په یو روپیه 1.5 پیسې او یو روپیه 3.5 پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه 2.8 اغستې کیږي او 2.15 خرڅيږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې به تودوخه ټیټه درجه منفی 15 او لوړه 12 درجه، پېښور کې 15 او 19 او بنو کې 3 او 13 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په د خبرونې په پاتې برخه کې ستاسو لپاره 2 پروګرامونه لرو. اول د مشال په نوم پروګرام د تاورو چې دا زمونږ همکار نجیب عامر دا پروګرام جوړ کړی دی او تاسو دا وخت په تکراری توګه اوري.
د مشال په نوم
د ټلیفوني پیغامونو خبرونه.
د مشال په نوم خبرونه ګل اوریدونکو د زلمو تاسو د فیسبوک په موضوع د پیغامونو د پریخودلو ویلو پیغام ریکارډون کې ماشين ته یو شمیر اوریدونکو خپل پیغامونه پریخي دي چې موږ یې په ورین تندي ورته خبرو. ګڼ شمیر نور اوریدونکو بیا د فیسبوک په پاڼه خپل پیغامونه موږ ته رالیږلي دي چې هغه ورته په سر کې خبرو. نو د خبرونه اوریدو تر سره تم شي ځکه چې تاسو پیغام ته مو هم په کې ځای ورکړی دی. د صابر علي زدران په نوم یو اوریدونکو په خپل فیسبوک پیغام کې لیکلي، فیسبوک خلک د یو بل نه لری کړل ځکه چې اوس څوک په غم خاده کې چاته نږدې نه ورزي او یوازې پر فیسبوک ته پوسونه کوي. نو لدی معلومیږي چې واټن زیات دی او دوی نشي کولای له نږدې د خپل دوستانو پوښتنه وکړي. مثال خان شیدا بیا په خپل لنډکی پیغام کې لیکلي، فیسبوک خلک یو بل ته نږدې کړی دي خو د خپل خبرې د دلیل لپاره بیا سن دي لیکلي چې څنګه فیسبوک خلک یو بل ته نږدې کړی دي. سجاد حسین جالب دا غنی چې فیسبوک خده خو کسو کې مثبت استعمال کړي خو بیا ورپسې زیاتوي چې فیسبوک د په وینا ل ژوند نه خوان ختم کړی دی. اساق مسعود وای د فیسبوک یو غټه خو دا چې خلک د دنیا له حاله خبروي، د هر چم او هر مالت کیسی ورته کوي. دی وای د فیسبوک مثال لکه د اور دی چې ډیر خطرناک سیس دی خو که په هنرمندۍ او طریقه په کار راوسته شي نو ډوډۍ پر پخېږي او د غټورو کارونو لپاره هم استعمالېږي. صفی الله شینوار هم موږ ته یو لنډکی پیغام راستوي چې پکې دی وای فیسبوک کې سړی ښه پریمانه دروغ ویل شي. نو ګران اوریدونکو ما خو پکې یو دروغ مونوې بیل دې خبرې چې اوس مې درته وکړه. مجاهد تنها سره بیا دا غم دی چې هلکان د جنکو په نومونو اکاونټونه جوړوي او د پردیو تور سرو عکسونه خپروي چې دا خکار نه دی او خلک باید له دې کار لاس واخلي. نقیب الله بشریار وایي د په فکر د فیسبوک تاوان ډیر زیات دی ځکه چې خلک یې له اندازې زیات کاروي او مثبته ګټه ترې نه اخلي. نو بشریار صاحب ستا په خپله څه حال دی؟ ته خو یې مثبت کاروي کنه د پردو غم مه کوه. خیبر افریدی وایي ما غمونه د پردو په سر اخیستي هسې نه چرته په خپلو کې خراب شم. نیاز محمد عابد وایي د ده په خیال تاوان یې ډیر دی ځکه چې خلک یې په ناسم ډول کاروي. عابد صاحب نو دغو خلکو ته به څه ویل غواړي چې نیغې لارې ته څنګه راشي؟ له کابل نه عبدالرحیم هم د مشال محفل ته حاضر شوی او لیکي د ده په نظر د فیسبوک پاڼه او له دې نه معقوله ګټه اخیستل د نننی انسان د ژوند یوه حساسه او اړینه برخه ده او د وخت ضرورت هم دی. دی وایي ټول خلک او په ځانګړي ډول ځوانان دي له دې نه پوره پوره ګټه واخلي. شاولی خان لیکي فیسبوک ډیر خلک سمې لارې ته راړولي خو شرط دا دی چې څوک ښه ملګري ولري. دی وایي پر فیسبوک اسلامي معلومات هم خپرېږي چې ګټه یې ډیره ده. له بلوچستانه نیلوفر خان لیکي فیسبوک ډیر خلک یو بل ته نږدې کړل او د مشال رادیو له ټولو اوریدونکو غوښتنه کوي چې د فیسبوک نه دې ښه ډیره ګټه پورته کړي. برکت الله احسان وایي فیسبوک د نږدې خلک لري او د لرې خلک نږدې کړل. امان خوري بیا وایي فیسبوک د نږدې خلک لري کړل او شهاب الدین ثاقب بیا په دې نظر دی چې فیسبوک ډیر خراب شی دی او وایي ټوله ورځ یې له کاره وستی یو او په همدې مشغول یو. تحصیل پریشان خروټه په هلمند کې دی او له هغه ځایه مونږ ته پر فیسبوک پیغام استولې چې په کې راغلی په خو بچي په حجره کې خلک ناستو نو یو بل سره به ګپ شپ لګولو. اوس خلک په حجره کې ناستوي خو هر چا خپل مخ ته موبایل نیولې وي او د یو بل نه ډیر لری معلومیږي. د خوست نه فضل خاویار لیکي په نن سبا وخت کې یو تعلیم یافته ځوان یا پیغله له فیسبوک پرته ژوند نشي کولی او دا هم د ورځې یوه مهمه اړتیا ګرځېدلې ده. له پېښور زبیح الله برملوال لیکي فیسبوک نور ښه دی خو دا چې د مطالعې په وخت کې د ځوانانو پام بلې خوا ته اړوي نو دا کار ښه نه دی. له غزنی څخه حمیدالله هجران وای فیسبوک د مشال ډیری اوریدونکو یو بل ته او مشال ته نږدې کړی دی چې دا ګټه ده کنه. د شمس الدین حاضرزی په نوم یو اوریدونکی په دې نظر دی چې د فیسبوک په برکت ګټور معلومات لاسته راوړي دي. دی وایي څوک چې هر قسمه ګټه اخیستل غواړي کولی شي خو خلکو له پکار دی چې مثبته ګټه ترې واخلي. عبدالرب رحیمی له پېښوره وایي پر فیسبوک سړی د یو بل سره په ارزانه بلکې ویډیا د زړه خواله کولی شي او د یو بل له حاله خبرېدلی هم شي. له مشال رادیو نه د فیسبوک په موضوع پیغامونه خبرو اوس د هغو ملګرو پیغامونه خبرو چې غږیز پیغامونه یې مونږ ته ریکارډ کړي دي خو تر هغې وړاندې د راتلونکي اونۍ موضوع واورئ. راتلونکي اونۍ راته د واده په نوم پیغامونه پرېږدئ. ستاسو د واده رسم و رواج څه دی؟ واده په کوم عمر کې خوي؟ د خپلې خوښې واده خوي که د مور او پلار په خوښه؟ په ژوند کې څو ودونه خوي؟ آیا واده خپیمانی لري؟ په دې موضوع مونږ ته پیغامونه ثبت کړئ. د ټلیفون شمیره مو ده 00420211 41 121. اوس د اوریدونکو غږیز پیغامونه.
السلام علیکم نجیب امیر الله عرفان الله بیٹانا یما تان شانور کلینا امیر الله ساده خلی مزور اوریدا مزوب یسو خبر یو کما پیسو کو دشای جو کی شای استعمال امیر الله مخ پلی و یری جو کڑے دا عرفان الله بیٹنی پنا مندی دنی پلو کو چکم دی امیر الله دا غلط استعمال یو اوس دی پنا نی من یری جو کی استعمال امیر الله دا نظر ٹھیک او فیس بک چو سٹو شو استعمال کی غری رسائی دا امیر الله دا ما پیغام خام خان صدقہ او دا پیغام نسدل ون یو جہان
السلام علیکم نجیب عامر صاحب نیکی ہلے او سلام علیکم او منا دا گران مسافر ل امارات او زخیم عامر صاحب کے شائستہ موضوع مرخصے دا مول دا موضوع بنی تا سرا بس کو عامر صاحب کے فیس بک ہر سوری گٹھی لری دا غوری پ جاتا تاوان ہم لری دل تا پے امارات او کسی چمر اسٹوڈنٹ نہ سی ری دا ٹول فیس بک لو جے سی ری او دل تا مینا محبت فیس بک ختم کئ یو دو سر نہ سی سر غازی مجلس نہ سر کئ تا فیس بک لگائے دل تا پ دیرک سے مش کم دا کی سیرو پاز کی کمانڈ والا سے دی گر فیس بک استعمال ای دور سڑائی نہیں سی تو سر غازی فیس بک دیر تاوانو نہ مشترا رسول دی دل ایڑی شائستہ شائستہ زوانی خوری کڑی دی پرون دم یو سٹوڈنٹ سو ہوئی اکس دا کس غوشه په تلی کې راټول کې دا چاله لاسا د فیسبوک لا لاسا د سلا د پیغام په نشر کېدو په اله و سلام
نه سه مخلص درانه ما هله لارم چې ته برته روغ او جوړ فیسبوک فیسبوک یو نړیوال خوانځای دی ډیرش مې سیمپونه لري امې سه په کار دا چې مونږ د فیسبوک نه پیدا واخلو زده کړو وکړو ترې او نه دا په کار چې مونږ د نفرت خبرې غلط تصویران یو بل کوم پسې بد ویل د شر خبرې وکړو زه پکې تاریخ خبرونه د شعر ادب انګلیسي زده کوم او د یو پیج نه استاد هم لرم چې د انګلیسي زده کړې ترې کوم امیر صاحب فیسبوک وګدې لارې لانډې کړې مسافرې هم ډېر لانډ کړه او زمونږ بد پښتانه اکثر د جنکیو په نوم ایډیان جوړوي او زما لخوا ورته دا پیغام دی چې خپل زده کړې دې تر وکړي او غلطو تصویرونو د نفرت خبرو نه دې ډډه وکړي مخلص زدران مشال رادیو ډنډنی خون خیل سیاو کلای
السلام علیکم نجیب امیر بھائی فیس بک یوز کول او مانی بد سره اصول می خبر یو کما فیس بک یوز کول خو ځان لخلې او طریقې لري همون څنګه کول په کار کې فیس بک کې غلط خبرې کو او غلط جالي ایډیا نیوز کو او ما ته په فیس بک کې ان ڈی این کې او ټیچر ما خما آن لائن کې هغه ما ته سبق خو دل غاغ ما زم ما په یوه دمره زیاته شو او زم ما چې وکړل ورته شو او کتاب په کې سرچ کو او یو مې اخبار په کې سرچ کو او چې کوم پرې نو ما نه مای په بار او هغه نظام سره بلې الک منا ما ایډي جو کزې ته ما زیاته څنګه کړې مالکانو ما جنې دې نشو یوس کولې چې موږ دا آنلاین شو ما او بیا هغه ما ته ډایرکټ شي کوم شي مشنه شروع کوم ته من ټونه وی شروع کوم بیا ما ځان سره الګ په نامه باندې راډې جوړ کړ کوم کسر پاکستان او بهر او زما فرند او هغه ټول ځان سره هغه دې کې فرند کړي کوم چې پاکستان کې او کوم چې زما فرند او هغه سره بیا هغه کې موبایل کې مې هغه سره غږ لګولو ځکه هغه الګ یې چې نه یې کې خو زه بالکل نشم آنلاین کې دې زیاته وتنګ ولا مالکانو او ما ټول الکان نه دا خواسته چې که تاسو غلط یا ایډیا نیوز کوئ چالی ایډیا نی ټول ورځ ګوري او غلط کمنټونه خلکو ته کوي دې په ځای تاسو ولش په دې باندې هم په هم زیاته شی او کتاب په کې سرچ کړي او یو اخبار په کې سرچ کړي
السلام علیکم نجیب امیر صاحب امیل بیت نای مل کور مینا نجیب امیر صاحب تاکو ما موضوع کرا کری دا دیر خواه موضوع دا لکا سوشل میڈیا چی را دی فیس بک کنا مخی با چی تاکو تکسون دا پیخ شولا آغا با دی خبریال والا سحاسی تا باور کلی ناوالا با دی پینجوس و نوٹ ورکا والای کنا نوش پا خپل فیس بک باندی و ٹویٹر باندی و او انټرنیټ باندې خپل څنګه ته بیانول شي کنه خلکو مختار سوال شي کنه چارواکو مختار سوال شي کنه نو فیسبوک کې خېسي ملي خصي د ډېر انسان د پیډي لپاره وکنه
هلو السلام علیکم امیر سحری شل سوار ما فیسبوک دې اسکرایله او دې فین ما سره او فیسبوک کې خفرین هم پیدا کېږي خراب دې هم ته بقا دې ځان خراب دې کو دې فیسبوک نه ګټه هم کېږي داوان هم د هر څه په خپل لاس ده سما ټول او دې دې دا خپل دې فیسبوک یې غلط نه استعمال کوي خو نن سبا الکان دې کو کنه والے دې
السلام علیکم نجیب امیر ورو اتا تا او مشال لړو ټول همکاران ته زماره طرف نه د مين او خلوص نیکه پیرزونه او زول زمين خبره کوم د حیدرآباد تل فکرین تاسو مستینه او ریدون کوم او د موضوع په اړه کې بزدا وام چې فیسبوک خشه ده خو چې چا تعلیمي لکه چې فیسبوک باندې خبرونه ملاويږي داسې نورم لکه اوس تاسو نمبر دی دغه نه ملاويږي نو لکه مطلب په فیسبوک باندې پیغام پرې ده نو فیسبوک خشه ده فیسبوک پیدا شې نه ده والسلام
عبدالحجی ماد کنر ولایت څخه فیسبوک ګټن لري تاوان لري ما نه طرف ځانګړي ډول دی یو مکتب یو کوم یا دی یو ملګری هیڅ کې دی ځوانان پکې چې زړه غواړي هغه پکې د نورو سره شریکوي همدارنګه د ملګرتیا پکښپالي خپل ادبي ذوق کې خړوبوي همدارنګه سیاسي لیکنې پکې شته هر قسم دوه فیسبوک کې شته دی تاوانونه یې هم ډېر دي لکه غلطي تاوانونه د ادرس له خلک څخه دي خبرې لیکي همدارنګه یو غلطي ویډیوګانې همدارنګه د جنګ جګړو انځورونه ویډیوګانې انسان طرف باندې ډېر بد اغېز کوي همدارنګه د نقو په نوم د ایکوپونه کتابونه جوړول چې د فیسبوک ګټې او زیانونه دواړه د فزمخو فکر زما لپاره خوري د تاوان څخه ګټه زیاته ده
السلام علیکم امید سے چاہتا تھا اور ان شاء اللہ یہ تو لکھ دوں کو ریڈوں کو سے سلام کو ما فہم میں ہے لکھے تھے نا بالکل ڈاٹا کا بڑا رہے تھے دا فیس بک نزدیک کر لے کیو بل میں لے کر دی ہے ان کے کر لے کیو بل سے نزدیک کر دی لے کا یو کمرے کے با ٹول مل گئی نا اور دا گئی نہ خبر نہیں کوم چې له دې راغې نه خبر وي نو دا چې هم نه دي دا وی صرف قانون نه دي دا هغه ګټي هم دي هغه دا چې کا یو چاړي چې کوم هغه ډاکټر لاس کې نو هغه ته اچھا له جوړ ورکړ او د قاتل لاس کې هغه ته نه جوړ اخلي نو که یو کې نو خشمې دي او که یې نه کې نو بیا خشمې نه دي
جی زه امید لرم چې ډېر نه خبرې کوم فیسبوک هو دا چې په بوڅو او ضرورتل نو دا خو یو ډېر دوه فائدہ خلکو ته زما په خیال نقصانونه کم دي دومره نقصانونه نه لري خو فائدہ زیاته ده دا چې یو هو د ټول دنیا سره یو ځای کړی او د ټول دنیا سره سره په هر تیم باندې ملوي دي چې خلکو سره رابطې کولی شي او لکه یو نقصان زیات وینم چې اکثر خلک ځان سره بالکل خوندي ساتلي ځان سره ساتلي لکه کتاب کم ګوري زه به خپل ځان خبر وکړم چې مخکې به ما اکثر کتابونو ته ډېر کې مرکول په فارغ وختونو کې مې د کتاب لوستلو اوس اکثر چې ما ته وخت ملاو شي نو زه په فیسبوک کې مشغول یم نو همدغسې کیدای شي چې نور ملګري هم ځان سره ساتلي وي او فائدې زما په خیال زیاتې دي نورې چې د استعمال پورې خبره ده اوس لکه قلم دی چې سړی صحیح استعمالوي نو صحیح فائدې ترې اخیستی شي هغه چې بیا غلط استعمالوي نو غلط روحونه یې هم شته خو که یو دا په یو سړي پورې اړه لري هغه یې قسم استعمالوي نو هغه ترې نه ډېر استفاده کولی شي او که بیا غلط استعمالوي نو نقصانات یې هم شته
السلام علیکم نجیب امیر آشنا احمد وزیر یم در سره د دوه هفتو نه پس د کراچۍ نه ځکه چې نور ورځې ته هم موقع ملاو شي تر ځای را بشم د موضوع په لوري باندې اول په سر کې دا وړاندیز لرم چې مهرباني وکړه چې ته کوم موضوع روان پروګرام کې ټاکې نو هغه چې کوم پروګرام جاري وي د هغې په سر کې نن ته وایه چې روان هفته به دا موضوع وي آشنا فیسبوک او انټرنیټ یو داسې شی دی چې د دنیا نه یې یو گلوبل ویلیج جوړ کړی دی ځکه چې په انټرنیټ کې اوس داسې ډېر ایپس راغلي دي چې موږ یو بل سره خبرې کول خو هم کوي شو او بل اوس یو بل لیدې هم شو هغه هم ډېره په کمه خرچه باندې ځکه چې دغه څه خو باندې ډېرې زیاتې خرچې کېدلې لکه دبي کې او امریکا ته او چرته خو سړی په کور کې دننه هم یو بل کتي شي هغه سفرې نه کړل لاندې هغې نه پس دغه استعمال کو څه د هر شي بدړه خاړښتون دي زمون ځوانان خاص کر د افغانستان دي که د پاکستان دي دا ډېره زیاته کمی په کښې وینم یو بل طرف دې بدې کنځلې په کښې وایي هغې نه پس بدې بدې ویډیوګانې شیر کوي او بل چې زه سټوډنټ ته کوم ګورم یا نن سبا ځوانانو ته ګورم ډېر اکثر داسې ویډیوګانې وینم په کلاس کښې به ناست وي هلته به په فیسبوک باندې چیټنګ کوي او انټرنیټ به یوز کوي
السلام علیکم نجیب امیر صاحب السلام علیکم نجیب عامر لاله سید نذیر بیٹنه له ټانک شالام کلی نه دا پیغام طریقات کوم نجیب عامر لاله ما خپل پروګرام نه دار ویدل لیس کی مصرفیات شهر نه پاته سو ما ته بل ملګری ته مثال وکړه چې چیش موضوع دا هغه وي چې سوشل میډیا باندې لکه فیسبوک انټرنیټ باندې فیسبوک او انټرنیټ خو ډېر ښه شی ده خو چې څوک یې ښه استعمالوي او چې بد استعمالوي بیا بد شی ده خو نه دي څوک زه خو وایم چې بد یې نه استعمالوي لکه یو ځان ښایي چې دا د جینکۍ په نام باندې آی ډي جوړه کړي هغه خو ټوله جینکۍ اسلندر چې خو د انسانیت د انسان څه خاصیت نه سو پاته چې الله څرنګه پیدا کړی که انسان حالت یې پیدا کړی خو حالت دي خپل نام باندې آی ډي جوړوي او که جینۍ پیدا کړي هغه دې
السلام علیکم زه اسد خان اسکزی د کلا دلا کلی کلک نک کول څه پیغام ریکارډوم نن د فیسبوک په والا باندې ماشاءالله ډیر شسته موضوع ده او زما ډیر خوشاله ده د فیسبوک چې کوم دي دوه اړخ دي یو شدي फायदा او بل شدي نقصان फायदा صرف دا ده چې د یو دوست سره میسج کول یا ټلیفون کول یا هغه تصویر پر فیسبوک باندې کتل نقصان یې دا دی چې ټایم ضایع کوي او دا مشغور ته معلومه دي چې ځای کې دنګ ډېر سخت غلطي دي څو کې ځای کوي اول به خپل ځان خبره درته کوم تقریبا زه دا وخت پر فیسبوک باندې ډېر له سعودي ستان لرم زه چې کله پر فیسبوک باندې کښنم او به تر اوله سم زما اندازه دا چې لس منټه به تیر شوي هغه زه ګورم دوه غنټې تیر شوي یعنی چین ځای کې دنګ برته خبره راله چین ځای کې دنګ زما په نظر باندې ډېر غټه غلطي دي څو کې کوي او په حقیقت کې فیسبوک چین ځای کوي که څوک چیرې د سوشل میډیا سره تعلق وساتي نو هغه دی عام نه استعمالوي پر هغه باندې د اخبار کتلې سي دی پر هغه باندې د یو سټیټ هیستوري کتلې سیدې پر هغه باندې تقریبا کتاب کتلې سیدې پر هغه باندې د چا بایوګرافي کتلې سی هغه ته تین ځای کې دنګ نه وای هغه کچیر تین ځای سیم د دې علم کې اضافه راځي مثلا نه ده لیکن طریقې استعمال به سم ده کم سوشل میډیا د کوم پر عام نت باندې
سید ملک سلام د کابل څخه فیسبوک مې په شخصي ژوند کې ډېر سہولتونه برابر کړې دي لومړی دا چې خپل ملګرو او د کورنۍ لغړو سره کله یې نه په هیواد کې یو او یا هم له هیواد څخه بهر وي په اړیکې کې اوسېږم خپل ملګرو سره مې خپل فکر او آن شیر کولای سم نقد نظر نیوکه وړاندیز هم پرې کولای شم او دوی هم زما په لیکنو زما په کړنو باندې کولای شي نقد نظر او وړاندیز وکړي سي بل ګټه دا ده چې د نړۍ له حالاتو د خپل وطن او د خپل ټولنې له حالاتو څخه انسان سړی ډېر زر خبرولی سي تلویزیون راډیو او اخبار دومره زر نشي کولای چې اوس په ډېر چټکۍ سره خبر کړي اما فیسبوک کولای شي چې ډېر زر یو بل سره خبر تبادله کړي او یو بل حالات څخه خبر شي منفي اړخونه یې دا دي چې په فیسبوک کې دا ټیک سیستم څنګه څه ښه ده خو چې غلط استفاده ونه شي هغه دا چې بعضې موضوعګانې تا پورې هېڅ تړاو نه لري اما ته په هغې کې ټاکېږي دا بیا ځورونکی وي بل جعلي اکاونټونه دي هغه اکاونټونه چې ستا په نامه به جوړېږي تا ته به ریکوېسټ کړي یا تا ته به د ملګرتیا بلنه درلېږي یا ستا د کورنۍ د غړو په نامه به جوړېږي دا بیا لږ ځورونکي خوندي او بل منفي اړخ یې دا ده چې زه خپله په دې هم مبتلی یم چې ډېر وخت سه ضایع کړي
نو دوستانو فیسبوک کې ورټولنیزه حجره دا چې پکې د خلکو ترمنځ د معلوماتو خبرو او خیالاتو راکړه ورکړه کیږي دا په انسان پورې منحصره دا چې څه ډول ګټه ترې پورته کوي څوک چې د بدلیدونکي روان ژوند سره اوګه په اوګه تلل غواړي نو د فیسبوک استعمال ورته اړین دی خو دومره یې هم په اوګو مسپروي چې د دنیا له کاره مو وباسي ګله ډېر مې خوښي خو رقیب مې په کم سو کې شي داسې د جانان په اوګو سور په کلمه راځه
اردوونکو دا مشال ریډیو دا په پیښور کې د ماسپخین دونی می بجې کېدونکې دي د عبدالحی کاکړنا د خبرونو لنډی سورو
د پاکستان مرکزی حکومت وای د کاشغر غوډر اقتصادي لارې پړان دښنې به ځای دي د خبر د چارشنبه پرځ نه وخت د منصوبندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر حسن اقبال په پیښور کې کړی دا خود خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی وای احسان اقبال سرګندونی د ډاډ وړ نه دی. مشتاق غنی په پېښور کې خبري غونډې ټول مرکزی حکومت دوی نسی تیرستلای. جمعیت علما اسلام فدر منډلې نن د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې په اړه ټول غونډیزه غونډه را بللې ده. دا غونډه به نن په پېښور کې په یو شیبو کې د جمعیت علما اسلام په دفتر کې پیل شي. د مشالې دوه خبريال د یاد غونډې چارواکو لخوا وای د خیبر پښتونخوا د واکمنو ګوندونو په ګډون یې ټولو سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړې ده. د پاکستان په لوی ښار کراچۍ کې 15 طالبان وژل شوي او 4 نیول شوي دي. دا خبر د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو مشر راونور د چارشمې په ورځ ناوخته خبري رسنیو ته وکړه. بل پلو د کراچۍ په ډیفنس سیمه کې هم پولیسو د چارشمې په ورځ عملیات کړي چې په کې 4 مشکوک وسوال نیول شوي دي. د وسوال لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان د هلمند امنیتي چارواکي وایي مارجا ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې ده. د هلمند امنیت قمندان عبدالرحمن سرجنګ بیګا مشال ډوټول له دوشنبه را په دې خوا په مارجا کې 140 طالبان وژل شوي او په ولسوالۍ کې حکومتي امنیتي پوستې جوړې شوي دي. بل لور ته امریکایي ځواکونه وایي د مارجا ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو په ملاتړ کې 300 ډېر هوایي بریدونه کړي دي. د امریکا سپینه ماڼۍ وایي لومړني ثبوتونه ښیي چې د شمالي کوریا د هایډروجنی بم ازموینه بریالۍ نه وه. دا له هغه وروسته ده چې د هیواد د یاد بم د بریالۍ ازموینې اعلان وکړ. د سپینه ماڼۍ ویان جوش ارنست وویل د دې سربیره شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې څخه سرغړونه کړې ده.
او سوریدونکو هم د عبدالحی کاکړ پرونه د مشال ترنا لاندې بحث چې پرون تاسو په ژوندۍ بڼه اوریدلې وه دا وخت په تکراری توګه اوري.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په پاکستان، افغانستان او هند کې په دې وروستیو کې یو شمېر بریدونه سوي چې پکې په مزار شریف کې پر هندي کونسلګری او د هند په پټانکوټ کې پر پوځي اډه بریدونه د ذکر وړ دي. دا ځکه چې دغه حملو یو ځل بیا د هند، پاکستان او افغانستان ترمنځ جوړ شوی باور له خطر سره مخامخ کړی دی. هم په دې وروستیو کې د دې درې واړو هیوادونو مشرانو له یو بل سره لیدلي او ژمنه یې کړې چې تعلقات به سموي. پوښتنه دا ده که یو خواته د اړیکو سمولو ژمنې کېږي نو بلخوا په دغو هیوادونو کې د ترګر او وسلوال بریدونه هم کېږي، دا څوک دي او ولې کوي؟ دا ورسره نورې پوښتنې د مشال تر رڼا لاندې بحث کې څېړو. میلمانه مو دي په اسلام آباد کې میشت د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک. ایمل خټک صاحب، په پاکستان کې د هند او افغانستان ته په تګ راتګ هغو ډلو کې شامل وي چې د مدني ټولنې سره تړاو لري او هڅې وي چې د دواړو یا د درې واړو هیوادونو تعلقات ښه شي. او دارنګ په کابل کې میشت د سیمه ییزې شخړو د شخړې د څېړنیز مرکز څېړونکي حکمت الله اعظمي صاحب، تاسو دواړو قدرمن میلمنو تار کړی وای. حکمت اعظمي صاحب، که ستاسو اجازه وي چې زه لومړی ایمل خټک صاحب ته ورسم. حکمت اعظمي صاحب، ټلیفون لاین هم خراب دی، بیا به ټلیفون ورته وکړو. خو ایمل خټک صاحب، لومړۍ پوښتنه تاسو ته کلی وایم. پوښتنه دا ده چې تاسو خپله وینئ د دې درې واړو هیوادونو مشران لکه جنرال راحیل شریف یواره کابل ته ځي، بیا افغان ولسمشر راځي پاکستان ته، بیا د هند وزیر اعظم نریندر مودی افغانستان ته ځي، بیا په ناڅاپي سفر پاکستان ته راځي او بیا په ټلیفون خبرې کیږي. اړیکې د مشرانو تر حده، د خبرو د بیانونو د خبري کانفرنسونو تر حده پورې خو د شلور پر شلور روانې دي. خو که بیا بل لور ته وګوري، هغه ډلې وسلوالې ډلې چې بیا یو بل هیواد تور لګوي چې دا د دغتو نفوذ لاندې دی، دا د دې هیواد په اشاره کېږي، هلته بیا بریدونه دي. ستاسو په خیال باندې دغه پیچیدګي چرته ده، څنګه ده، څوک دي؟
نو کاکل صاحب، ډېره مننه د سوال کولو. بنیادی خبره دا ده چې په دې علاقه کې دو قسمه قوتونه دي. یو هغه قوتونه دي چې هغه امن خوښوونکي قوتونه دي، غواړي چې په علاقه کې په سیمه کې د امن وي، او د امن په نتیجه کې دی په علاقایي سطح باندې یو ورورولي او یو تفاهم منځته راشي چې هغې په رڼا کې د چینې خلک چې دی نو هغه دې په ښه رولګلوي فضا کې د ترقي وکړي، او دا کوم اقتصادي او او تجارتی کوم دغه چې موجود دي مواقع چې موجود دي فرصتونه موجود دي د دې نه استفاده وشي او ادارو ولوي او در او د دوستۍ یو فضا جوړ شي. بل طرف ته قوتونه دي چې هغه د جنگ قوتونه دي چې هغه هغه خپل بقا خپل ژوند او خپل دغه چې دی داسې وته مفاد چې دی ګټه چې دی هغه په جنگ کې وینو. دا دوه قوتونه موجود دي او هر کله چې په سفارتي سطح باندې که هغه د پاکستان او د افغانستان میز کې دي یا که د پاکستان او د هند میز کې کوم سفارتي تعلقات چې کله هم په کې حواله راځي یا په کې لږ یو پیشرفت اعلامیې پیدا کېږي امید پیدا کېږي نو دې دوران کې څه نه څه داسې واقع شي چې یا داسې کوششونه شروع شي چې دا عمل دې سبوتاج کړي یا دا عمل چې دی نو دا دې متاثر کړي. اوس دغه د امن قوتونه چې دي دا د جنګ قوتونه چې دي دا په دواړو برخو کې موجود دي په غیر دولتي برخو کې موجود دي او په دولتي ارګانونو کې موجود. دا یو بدقسمتي ده او دا رسمه ډېره چې موږ ګورو چې کله هم دغه رنګ کوششونه کېږي نو دا قوتونه یا سمه کوششونه مخکې دي نو دغه د جنګ پرست قوتونه چې دی هغه چې دی نو د دې عمل خرابولو لپاره میدان ته راځي او استعمال کوي.
صحیح امل خټک صاحب ډېره مننه. حکمت اعظمي صاحب ټلیفون لاین پرې شوی خو بیرته راسه د ټلیفون په لاین دی. حکمت اعظمي صاحب تاسو سره کلی کوم
ډېره مننه کاکا.
حکمت اعظمي صاحب پوښتنه دا ده چې لکه امل خټک صاحب زخم پوښتنه وکړه تاسو دې ته څنګه ګورئ چې د دې هیوادونو مشران که بیا وزارت خارجه وي د دوی بیانونه د دوی اعلامیې د دوی ژمنې د دوی لیده کاته ټول داسې وي چې نه اړیکې سمو خو بلخوا بیا د جنګ قوتونه یا وسلوالې ډلې یا ترګرې ډلې چور باندې دا تور هم وي چې پاکستان پر افغانستان تور لګوي افغانستان پر پاکستان تور لګوي هند پر پاکستان تور لګوي چې د شا لخوا ریاست یا دولت د دې شاته ولاړ دی. پر یوه وخت خبرې اترې مشران ښکاره کوي بل خوا ته ترګرې ډلې کوي. ستاسو په خیال باندې دا د یو ریاست یا دولت یو یعنی پیرالل په یو وخت کې دوه شانتي پالیسۍ نیوي کنه ځینې قوتونه پرشتیا هم حقیقي ست چې هغه غواړي تعلقات سم نسی او دا هیوادونه واغو ته مجبور دي؟
ډېر مننه کاکا. زه فکر کوم چې دا درې وادونه افغانستان کې نه وو دغه سي مجالس باندې چې دوی مشران سره لیدل کېږي هغه باندې له منځه نه ځي او زه فکر کوم دا یو اساسي مشکل دی. دې نه علاوه زه په دې مطمئن یم په دې باور لرم چې داسې کړی متاثر چې هغه نه پرېږدي یا سیویلین اداره سیویلین لیدرشپ کوم فیصلی چې کوي او یا کوم پرامیسز چې کوي د افغانستان پر وړاندې پاکستان پر وړاندې هغه موافقت تمام کېدلو ته پرېږدي نو د دې لپاره چې هغه اړیکې خرابې کړي داسې بلخ اسټابلش کړي داسې چې هغوی دغه شی په افغانستان کې وي په پاکستان په هند کې وي متاسفانه دوی زه فکر کوم یو اندازې پورې ناسته شکل لري او هغه د ټول د ټولو درو هیوادونو تر ما باندې هغه کم
حکمت
نو زه فکر کوم
وبښه حکمت اعظمي صاحب ستاسو ژغ پرې کړم غواړم ستاسو دغه خبرې تر اوریدونکو ورسیږي. مشکل په کې راځي ستاسو شاید سیګنل کې وي یا تاسو د ځای کې اساس سیګنل کار نه کې کوم بیا یو تاسو ته زنګ وو بښنه غواړم ډېر مننه بیا زنګ درته وو. امل خټک صاحب ستاسو مخال راتو سو سي ژغ وس ډېر صفاده د سرتو سات یعنی تاسو هم د تول سي دوه فریق دي یو د جنگ قوتونه دي یو د جنگ زد قوتونه دي او په دې درې واړو هیوادونو کې هغه شتون لري. پښتنه دا د چې دا جنگي قوتونه دي یا د جنگ قوتونه دي دا په خپل وجود کې ډیر خود مختار دي دغه ریاستونه یا د دولتونه ور باندې نفوذ نه لري یعنی ستاسو په خیال باندې دا یو واک یا خود مختار قوتونه دي چې هغه غواړي جنگ غواړي کنه په دې کې هم دغه ریاستونه بیا لاس هم لري چې یو بل په ځدی استعمال کړي.
څنګه چې ما مخکې وویل چې دا کوم قوتونه چې دي کله جنگ خوښي قوتونه دي یا د اصلي قوتونه دي دا په دوړو دولتي سره کې مشتا افغانانو کې مشتا او غیر دولتي سره باندې مشتا نو دا بعضی وقت دا فرق هم ګران ځکه شي چې اکثر دا یو بل سره په کومک کې هم کار کوي. نو زما په خیال باندې مسله کې د اماغ ادا چې تیرو دیرشو پنځو دیرشو کالو کې چې په دې زموږ منطقه کې کوم یو جنگی مشین پیدا شوی دی یا جنگی معیشت پیدا شوی دی چې هغه معیشت دا دی چې هغه ځینې خلک دا غی کاروبار دا غی ژوند دا غی ګټه چې دی نو هغه د جنگ سره تړلې ده. اوس هر کله چې دا زموږ په علاقه کې په منطقه کې کوم سیاسي او اقتصادي یا تجارتي کوم امکانات پیدا شوي دي یا فرصتونه پیدا شوي دي هغې په نتیجه کې اوس تر ډېر وخته پورې دا بدمنی او دا د جنگ فضا نشي قائم دی. یا خو به یو قوم به سیاسي قوم چې دی نو هغه به ځان نه خودکش بمبار جوړوي دغه رنګې جنگ پرست او جهریانه پالیسۍ به اختیاروي. بل طرف ته که دا خبره نه وي چې په قوم کې لږ احساس وي لږ شعور وي نو هغه به لازمن چې دی نو دغه فرصتونو نه موقع اخیستو دپاره چې دی نو هغه به یو بل سره کینی او ګاونډي ملکونه به یو بل سره یو لاره چاره لټوي او د سولې ورورولۍ په فضا کې به هغه خپل اقتصادي او تجارتی او کلتوری تعلقات خکئی. نو په دې باندې سر څو پوځي دمداري چې کوم جنگي معیشت ته یا جنگباز ډلې دي دا غي مو په هم چې نو هغه تر ډېره د پوره افشاشي او اوسو په دې باندې پوځي چې دا جنگ څو غواړي ولې غواړي او څه لپاره غواړي نو هغه سره هم چې نو د خپل کوم جنگي عزائم چې دي یا کوم دغه چې منصوبې چې دي نو هغه هم په هغه شکل کې اوس هغه مخکې نه شي بیانلی بوتلی. نو دې دپاره چې دی نو اوس یو فضا داسې پیدا شوي چې هغې کې به دا قومونه یو بل سره کښېني او په دې علاقې او منطقي سطح باندې به د سولې دپاره لارې چارې لټوي. د دې نه علاوه اوس بله هېڅ چاره نشته.
سم ایمل خټک صاحب، تاسو یو ډېره بنیادي خبره وکړه، هغه هم دا چې دوه ډلې دي، یو جنگ پرسته دي یو د سولې والا دي. دې کې زه یو سوال لرم خو وروسته به بیا د بل دغه کې راسم. زه حکمت اعظمي صاحب زخه یو سوال وکړم، بیا به تاسو سره راځم. دې کې پوښتنه ما سره ده حکمت اعظمي صاحب، یو بل پوښتنه لکه افغانستان که موږ راواخو، تاسو یو ابجکټیو انالیسز یعنی داسې غیر جانبدار تجزیه راته وکي، څېړنه راته وکي چې په افغانستان کې که په دولت کې موږ وګورو په مجموع کې خیر هغه خو بیا بحث وي، خو د دولت کمې پالیسۍ جوړېږي او هغه کې ولسمشر وي بیا ارګانونه دي، په هغه کې آیا جنگ پرسته ډله ډېره زیاته چې هغه نه غواړي شخړې حل سي هغه ډېره حاوی ده غالبه ده که نه هغه ده چې هغه سوله غواړي؟ خیلی حکمت اعظمی صاحب ټلیفون لاین پرې سوی دی، بیا کوشش کوو. البته ایمل خټک صاحب، لکه څنګه ستاسو مخکې وویلې چې تاسو وایست چې دا په دولتي ارګانونو کې هم دي، ادارو کې هم دي او بهر هم دي، خو موږ اکثر لیدلی دي د پاکستان په سیاق و سباق کې به پوښتنه وکمه، افغانستان هم کېدلای سي چې او هند کې هم ځینې دا ویل کېږي، خو بهرحال پاکستان چې که موږ ادارو ته راسو نو په ادارو کې زننه که دا رنګ قوتونه موجود وي، خو موږ ادارو بهر چې کوم قوتونه دي چې هغه د وسلوال طالبانو په نامه یادېږي، جیش محمد په نامه یادېږي، لشکر طیبه په نامه یادېږي، کله خلک سپرم کوټ لځي، کله ورباندې بمباری کوي، کله جنگ کوي، دا ټول مجوینو په یو شکل نه شکل کې دغو په ضد عملیات روان وي، خو په ادارو کې دننه تر ننه پورې داسې نه ده راغلی چې حکومت پالیسي کې ویلي چې موږ 50 کسان ونیول، 10 کسان ول نوکری لري کل، په دې چې دغو په هندوستان، پاکستان، افغانستان ترمنځ یا په پاکستان کې ځننه دوی سوله نه غوښته. په ادارو کې ځننه خو تصفیه عملیات کول ډیر اسانه وي، ولې داسې نه وي چې ملک هم دا مني چې ځینې خلک به یې سړنګکاران هم دا مني چې دا دي، خو دا خلک تر اوسه په ګوته سوي هم نه دي او نه د هغو په ضد اقدام سوی دی؟
ګوره جی، دا خو دې کې شک نشته چې دغه قسم خلک چې څنګه به مخکې وویل چې دا په ادارو کې موجود دي، دولتي ادارو کې موجود دي او بهر هم موجود دي. خو سوال دا دی چې تر کومه پورې به دغه عمل جاری وي. اوس دې سره سره یو بله خبره چې دا هغه دا ده چې دا کوم پتانکوټ د هوایي ډګر باندې چې کوم عمله شوي ده او هغې کې چې کوم خلک ملوث وو د هغې نمونه هم څه لږ ښکاره شوي دي او هغې نو پاکستان ته ټلیفون هم کړی دی تقریبا نه ټلیفون نه چې دین واغ شوی دی اته دار طرف نه شوی دی یو بیا دا په جواب کې شوی دی اته داسې پورې خبرې هم شوی چې خلکو د خپل مور سره خبرې کړې دي او هغه ته ویلې چې مور یې ځان شهید کوم لګیا دی دعا راته کوه د دې باوجود په پاکستان کې اوس هم ځینې خلک دي چې هغه دا وایي چې دا ټول چې دی نو د هندوستان ډرامه ده یا دغه ده نو دوی به چې تر څو پورې مونږ د حقیقت نه سترګې پټو حقیقت منو نه او هغې نه مونږ انکار کوو نو تر هغې دا خبره مخکې نه ځي دا مونږ بل چاته دوکه نه ورکوو دا مونږ خپل ځان ته دوکه ورکوو نو ټولو کې اول خو به که هغه دولتي ارګانونه دي که هغه دولت نه بار مختلف شعبې دي پاهې کې به مونږ ته دا قتل غواړي چې کوم خلک دي چې هغه په علاقه کې امن نه غواړي او علاقه کې چې دی نو بدامنی غواړي او هغې په نتیجه کې مونږ ګورو چې صرف په پاکستان کې چې دی نو د 80,000 نه زیات کسان چې دی نو هغه وجلې شوي چې دی کې ملکي خلک هم دي او دی کې دولتي خلک هم دي او د امنیتي ځواکونو خلک هم دي نو دا عمل د باندې د ژور فکر ضرورت دی او ستا دې څنګه سوال کړو چې آیا په دولتي ارګانونو کې چې کوم خلک دا هغې خلاف څه کېږي نو د هغې خلاف هم سنا څه کېږي ځینې خلک د خپل ځونونه لري شي ځینې خلک چې دی نو هغه دې ته انتظار دي چې پرېږده دا دوه میاشت درې میاشت شپږ میاشتې چې د روزګار پاتې دی دې مکمل کړي او هغې نه پس د نه مونږ خلاص کړو مختلف سطحو باندې مختلف کوششونه روان دي خو ولې متاسفانه چې په پاکستان به زه خبر وکړم ځکه چې د پاکستان اوسېدونکي دلته مونږ ګورو چې په ریاستي سطح باندې هغه عمره مونږ نه ګورو اخلاص او یا روغمتی نه ګورو چې هغه په داخلي ادارو کې دننه دا قسم صفایي وکړي
خو دی کې یعنی تاسو هندوستان تم ځای راځي په هندوستان کې د کسنګ پاکستان کې فکر خلکو جوړ سوی دی یا جوړ کړل سوی دی چې ځینې عناصر دی چې دلته نه غواړي د پاکستان له هند ځا خبره مختلفه په دې معنی دی چې هندوستان ډیر زیات ډیموکرات ملک دی او هلته ادارې یا خصوصا پارلیمنت یا دغه وزیر اعظم ډیر مضبوط دی خو پاکستان کې دا تور لګیږي چې د هر څه د شالخوا یا د پاکستان خارجه پالیسي لخوا فوج ناست دی خو په هندوستان کې آیا که یو هیواد یا د هیواد وزیر اعظم یا د پارلیمنت داسې یو اقدام کوي نو آیا هغه دومره جرأتمندانه فیصله کولای شي تاسو ته تللی لیدلم دي
نو ګوره چې خبره ده چې پاکستان چې کوم سیاسي ماډل له هغه سیاسي ماډل کې چې ده نو د سیاسيانو رول چې ده د سیاسيانو ونده چې دا په بنیادی پالیسی جوړولو کې یا کوم تاسو اساس پالیسيانو یې پایې کې ډېر کم دي ولې په نور ګاونډي ملکونو کې کاغه هندستان دی کاغه بنگلاديش دی کاغه نیپال دی کاغه د ایشیا ملکونو یا دوما پای کې موږ ګورو چې د سیاسيانو یو رول شته نو که څومره هلته کې موږ کتل کې کلا نریندر مودی د هند وزیر اعظم چې د پاکستان ناڅاپي دوره وکړه او لاهور ته راغلو نو هغه نه پس موږ کتل چې په هند کې هم ډېر دا یې دورې مخالفت شو بجای د دې چې ټولو ویلو چې دا ښه کار وشو نو هلته هم مخالفت شو چې د نریندر مودی په دې حالاتو کې ولې د پاکستان دوره وکړه نو دغه قوتونه چې کوم دي هغه دواړو خواو ته موجود دي چې هغه دا نه غواړي چې په علاقه کې د امن راشي په علاقه کې چې د نو ترقۍ دپاره چې د نو ګاونډي ملکونه دي سره لاسونه ګډ کی سره کوششونه ګډ کی موږ ګورو چې په نورو علاقو کې یو علاقائی تعاون موجود دی ګاونډي ملکونو کې د یو بل چې کوم کبدو تیاګانی دي هغه باندې پردا چولو لپاره د یو بل چې کوم مضبوط یا تکړه یا ترقی یافته شوبې دي دا هغه نه فائدہ و چې ټولو لپاره چې د نو هغه یو سره تعاون کوي خو زمونږ په علاقه کې موږ ګورو چې د هندستان او د پاکستان د دښمنۍ په وجه باندې اوسه پورې د علاقائی تعاون دا خبره چې هغه مخکې لا نه او اوس درسته خو پکې افغانستان هم شامل شو چې د افغانستان پاکستان د هندستان سره خپل پالیسي چې ده هغه د پاکستان چې کوم د افغانستان پالیسي ده دا یې په اړه کې ګوري چې زما په خیال باندې په کار ده چې بل وکتی شي خو بیا هم دا پکې یو نوی پهلو شامل شوی دی نو دا مشکلات شته او دا مشکلات به تر هغې پورې چې تر څو پورې زمونږ کا پاکستان دی کا افغانستان دی کا هندوستان دی کا هغه د خپل داخلي پالیسيانو او خارجي پالیسيانو ته یو ژور نظر ونه چې هغه ژور نظر دې لپاره وکړي چې د علاقائی امن او د ترقۍ لپاره دا کوم واقعي کې د فرصتونو دي د دې نه فائدہ چې ټول لپاره څه کول پکا دي هغه دې وکړي شي
یعنی دې کې یو بل خبره ملخټک سپدا ده چې په پاکستان افغانستان او هند کې اولس سي دی تقریبا لوی آبادی ولس هغه سوله غواړي هغه جنگ نه غواړي، هغه تجارت غواړي، هغه تګ راتګ غواړي، هغه یو شی اړیکې غواړي. او دغه جنگیالي ډلې چې دي، جنگي ډلې چې دي، هغه په ډېر کم شمیر کې په پاکستان کې زیات دي د نورو په مقابل کې، خو په کم شمیر کې دي. په افغانستان کې بهر الستا د طالبانو په شکل کې چې دغه یو جګړه ده، او بیا په هندوستان کې خو بهر ال دومره شواهد مخې ته نه دي راغلي. اوس دې ته که وکتل سي دغه ډلې را یو ځای کړل سي، دا خو بیخي کم تعداد دي. او دغه آبادی سي 40 کروڑ د پاکستان ته، یو نیم عرب د هند او افغانستان دی، دا خو بیخي یعنی دومره لوی آبادی کې دا خلک ولې په دې جنگي باندې ډلو باندې غلبه کېدلای نه سي؟
نو خبره دا ده چې یو خو دغه د جنگي ډلې چې دي، نو هغه سره ټوپک دی، هغه سره زور دی، او دغه خبره دارا چې هغه سره د ځنې دولتي دارو هم چې د نوښکارا او پټ چې د نوې مایت حاصل له نو په دې وجه باندې دا کومې ډلې چې دي هغه ډلې له اوسه پورې چې د نو لګیا دي په میدان کې موجود دي، او چې کله وغواړي نو الله خرابولو لپاره چې د نو د پټانکوټ یا د مګاری شریف چې کوم واقع را دا څه کې نو واقع کولی شي. یا په پاکستان کې دنه مونګورو چې دنه باجو وخت ډېرې تورستي چې نو واقع شي، نو هغه په دې پوزیشن کې دي چې هغه دا څه کې مګاری کولی شي. خو نه اوس یو فرق راغلی دی، هغه فرق دا دی کې اوس ارکلا چې په سیاسي او سفارتي میدان کې د ملکونو کې څه پېښښت راځي، نو خلک ډېر ډېر وایي چې اوس به دا جنگي ډلې د دې مخالفت لپاره څه اقدام پورته قدم پورته کوي. نو په دې وجه باندې خلک هم ورته خیال شوی دي، خلکو ته مثبت راځي چې دا قسمه ارکتونه څه لپاره کیږي. بلدارې چې دولتونو کې دنه هم رو اوس دا احساس پیدا شوی دی، لکه مونږ د پټانکوټ په هغه باندې یا د مزار په واقع باندې مونږ کتل چې هغه عمره رد عمل چې لکه مخکې به په داسې واقعو باندې دغه دولتونو کولو، هغه رنګې رد عمل نه شو چې فوراً چې دی نو په یو ملک باندې یا بل ملک باندې الزام لګو، بلکې هغه هم په دې باندې اوس پوه شوي دي چې دا قسمه حرکتونه چې دي دا څه لپاره کیږي. نو هغه هم یو د صبر تعامل یو د عقل نه کار اخیستل شروع کړي، دا زما په خیال باندې یو مثبت تبدیلی راغلی.
ملخټک صاحب ډېره مننه. زه حکمت اعظمي صاحب ته ځم، ټلیفون یې نه روخ کېدی، خو بل اخره د دې د سکایپ لالای را سره دی، ګورو چې ژغې څنګه دی. حکمت اعظمي صاحب یو ځل بیا هر کله درته وایم، او هغه دا چې په افغانستان کې لکه ما چې مخکې یو پوښتنه کړې وه، هغه دا چې په افغانستان کې که تاسو وګورئ د دولت په کچه باندې چې ریاست هم دی، ارګانون هم لري، ادارې هم لري، او مشران هم لري، وزیران هم لري، پارلمنت هم لري، اساسي قانون هم لري، د ټولو ته که تاسو په دې دولت په تصویر کې وګورئ، نو آیا په افغانستان کې داسې ډلې په زیات تعداد کې دي چې جنگ غواړي، یا داسې خلک، یا بیا هغه خلک چې سوله غواړي هغه په لوی شمیر کې دي؟ یعنی د دې ریاست د فارن یا خارجه پالیسی یا په داخله پالیسی کې څوک ډیر غالب دي، سولیز کوتونه او کنه چې جنگ ته ډیره زیاته لیوالتیا لري؟
مننه کاکر صاحب. دا ستي د نوي حکومت اشرف غني او ډاکټر صاحب عبد الله تر رهبری لاندې د وطن ملي حکومت تر اتاک سره سیدی مخالفتونه په کور کې دننه و، مګر هغه مخالفتونه هیڅ کله دغه ته نه رسیدل چې د اشرف غني پر وړاندې دی، د رئیس جمهور اشرف غني پر وړاندې دی څوک ودرې چې پاکستان ته کم هغه شنیتې شو دی، او کم پیوټ خپل پالیسی د هغه پر وړاندې باندې تغیرول، هغه ته هیڅ مخالف نه وو. نو دا یو ښه خبر دی. نو همدارنګ مخالفتونه به اوس بیا موجود وي، مګر هغه مخالفتونه د سولې پر وړاندې باندې کویم ډیر کم دي. افغانان تر بل هر څه دې ته دغه سول ته ضرورت لري، او په ریاست کې څوک چې په رهبری کې دي د افغانستان، هغه دې ته ډیر لیوالتیا لري چې د پاکستان سره شی اړیکې دی کې، او ډیر خلکو به ویل چې اشرف غني د کورنی مخالفت سره مخامخ دي چې څوک پاکستان کې د پاکستان ته پیوټ ونه کی، مګر دا هیڅ ونه شو. تاسو وګورئ ډاکټر صاحب عبد الله یو رزم داسې مخالفت ونه شو دی چې دغه پاکستان سره باید دومره مش اړیکې شنه کو. دا سید چې هندستان د افغانستان یو پخوانی او تر ټولو په سیمه کې شمال ګرځي دی، او شا اړیکې سره ستي، او هغه د ځان لپاره یو سپیس جوړ کړی دی د خلکو په فکرونو په ژوند کې په افغانستان کې، او دغه موږ پاکستان ته وایو چې راسي تاسو تر هغه بهتره کولای شئ، مګر اگر تاسو ته ځنی هغه پری کنډیشنز ضروری دي چې هغه باید وښایست چې و تاسو صادق یې پاکستان ته، یعنی دغه شرایط کدی پوره کړلای شي پاکستان په افغانستان کې یو ښه ځای پر پیدا کولای شي، مګر متاسفانه د دې پر ځای چې پاکستان یې د په ښه نو په اساسي لار یا د سولې او یا د افغانستان سره د همکاري په لار د خپل پالیسی مخته یوسي دی په برعکس اغه کارونه کوي چې خلق ورڅخه د نفرت پسترګو ورته ګوري او اغه ش ایمی اغه ایمیج په خرابیدل دی، یو دی دلته ځان ته دښمنان جوړي.
خو یو بل خبره حکمت اعظم صاحب دادا چې په افغانستان کې د اشرف غنی لاره تک سره داسې ښکارا سوز د پاکستان د هند د افغانستان کې د نفوس په اوله باندې اندیشنوي او په سر کې داسې ځینې ګامونه ولسمشر اشرف غنی واخیستل چې پاکستان ډاډمن کی چې نور له هند سره د فاصله ساتي، خو اوس داسې بیا بریښي چې هغه پالیسی باندې نظر ثانی سوي ده هند او افغانستان یو ځل بیا را نږدې سوي دی، داسې تاسو ته بریښي هم دغه کېدای شي د بیا اندیشنې وړ وي د خبره پاکستان لپاره؟
دا چې د رئیس جمهور اشرف غنی هغه وخت کې خپل دغه د پالیسی بیرته د هند پر وړاندې باندې بدل کړل، کله چې پاکستان څخه کم او هغه مې چې درلودې هغه ناهیلې شو او اشرف غنی فکر وکړ چې د پاکستان څخه موږ چې کومه توقع لرو هغه په هیڅ صورت باندې دوی نه کوي او نه غواړي، نو په دې خاطر پاکستان سره یو ډډ لاک ته ورسېدې او په پخوانی پالیسی د پخوانی رئیس جمهور پالیسی باندې
متازمی سیب ستاسو ژغ ډیر صفا و خو بهرحال سکایپ کې مخال ستونزه راغه. یمل خټک سیب اخیری پښتنه لتاسو څخه کوم هغه د چې دلته یو یعنی پاکستان کې زننه د افغانستان د پالیسی په اړه یا د وسلوالو ډلو په والا باندې چې کوم سختدریزه سوچ او فکر وو او خصوصا د هند په والا ډیر حساسیت وو، هغه حساسیت اوس هم پر ځای دی کنه؟ هغه کوم ځینې داسې ډلې په پاکستان کې ستاسې دوی د پراغه پر پاکستان پالیسی جوړونکو باندې دا فشار اچوي چې د هند او افغانستان تعلقات خپل دي، تاسو په هغه باندې ډیر اندېښنه من لري که چرته هغه د پاکستان په تاوان نه وي، داسې یو سوچ او فکر یا داسې یو فشار یا داسې دغه مخې ته راغلی دی پاکستان کې؟
بالکل کاکړ صاحب، داسې ده چې دوه قسمه فشارونه دي، یو داخلي فشار دی ځکه چې دا تیرو سو کلونو کې چې دا کوم آبادی تباہی او بربادی رانه او عسکری پسندی او د هر شکل کې چې وا هغه مضر اثرات دي، هغه خلکو مولیدل، هغه زمونږ دولت کې خلک ناس دي، هغه مولیدل او نه صرف مولیدل بلکې هغه د اور لمنې چې ده د بدمنۍ لمنې چې ده نو هغه نه هیڅ کوم پاکستان کې محفوظ نشول. یو خدای دې چې داخلي فضا دا داخلي فشار دی چې داخل کې دنه د خلکو یو ذهن جوړ شوی دی او هغه ذهن چې دی نو هغه د عسکری پسندی او یا د بدمنۍ خلاف او د بدمنۍ خلاف دی، هغه امن غواړي، صلح غواړي او تبدیلی غواړي چې هغه وایي چې د خپل ژوند ځواک دی نو هغه په امن کې وکړي. دویم خارجي فشار دی، خارجي فشار چې دی نو مخکې دا وایي چې صرف امریکا او غربي دنیا وه، اوس ورته یو نوی فاکتور چې دی نو هغه د چین په شکل کې شامل شوی دی او چین هم چې دی نو په دې علاقه کې خپل تجارتي او سیاسي ګټې لري او هغه ګټو دپاره چې دی نو هغه په پاکستان باندې یا نور ګوند کې ملکونو باندې دا فشار راولي چې هغه یو بل سره کینی او خپلې خبرې دی دا مسلې دې د خبرو اترو لارې حل کړي. نو زما په خیال باندې چې دی نو که څه هم ځینې خلکو به دا خواهش وي او هغه زوړ ذهنیت به موجود وي چې عمر او غونډې زړې پالیسیانې او زړو زوړ سوچ دې جاري وساتي، خو له په نوي حالاتو کې کوم داخلي او خارجي فشارونه دي او یا په علاقه کې کوم د امن او د سولې لپاره کوششونه دي، هغه ورو ورو لګیا دې مضبوطي کې او دا زوړ سوچ دې نو هغه مضر اثرات یا د زړو پالیسو کوم مضر اثرات دي نو هغه ورځ تر ورځ اشکار کیږي او افشا کیږي.
مننه ډېر ایمل خټک صاحب، تاسو او حکمت اعظم صاحب دواړو قدرمنو میلمنو ته مننه وایم چې د مشال تر رڼا لاندې بحث کې برخه را سره وخت تاسو ته اجازه درکوم. د خدای په امان. او هم له دې سره بحث پای ته ورسېدی، په مخمو شه.
د باختر ستوري
اونې
ټولنیزه ادبی او کلتوري خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه پورته لمشال رادیو واوري
د باختر